افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوري اس نوري ام د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجله وران کوم. ناتو په افغانستان کې سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د هڅو ملاتړ وکړ. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان لا هم د دغه پوځي تړون لپاره لومړیتوب لري. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس ګوري. د ناتو پوځي تړون سرمنشي وایي افغانستان لا هم د دغه پوځي تړون لپاره لومړیتوب لري. ینس سټولټنبرګ دا خبره نن د ناتو په مقر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال وکړه. د ناتو مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله ښاغلي سټولټنبرګ ویلي، افغانستان لا هم د ناتو د عملیاتو لپاره لوړ لومړیتوب دی او له خپلو عملیاتي متحدانو سره دې تجمن یو چې افغانستان به بیا د تروریستي فعالیتونو لپاره نه کارول کېږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا له 2013 میلادي کال راهیسې پنځم وار دی چې خلیلزاد د ناتو مقر ته ورځي. ښاغلی خلیلزاد تر دې مخکې په برلین کې د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون اوړمې ورځې خبرې رغونکې وې. خلیلزاد ویلي چې له جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلی سي خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې او څو نور هیوادونو ته خپل اوم سفر پیل کړی دی. هغه تر د جرمني مخکې د یک شمې پر اس په پاکستان کې وو او ټاکل شوی چې افغانستان، متحده عرب اماراتو، قطر او بلجیم ته هم سفر وکړي. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
موږ غوښتل له ټولو خواوو راداده شي، پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړو تیره پنځمه له لشکرګاه څخه د موساکله ولسوالۍ پر لوري پلی حرکت پیل کړ. د سولې ولسي حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا د دوی شپږ تنه نیول سوي غړي خوشي سوي او تر شلو زیات نور لا هم له دوی سره دي چې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس شته. ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې په رسمي سفر دی ون ټلویزیون ته نن وویل، کله چې د خپل دنده پیل کړه د ایران له ډېر خصومت څخه ډک او په نړۍ کې اوله درجه تروریستي دولت ګڼل کېدی. ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران ښایي اوس هم هغسې وي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د اړتیا په وخت کې پر پوځي اقدام هم غور کوي او که څنګه، ولسمشر ټرمپ وویل هر وخت دا چانس شته. ولسمشر ټرمپ وویل چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرو ته حاضر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسل کې کوي چې په فارس خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې سرتیرو ته دغه مرګ ژوبله له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې اوښتې ده. وزارت وایي دغو بیلتون غوښتونکو له ماشینګڼو، د ټانکونو ضد میزایلو، نشه ویشتونکو وسلو او لاسي بمونو په استفاده پر سرتیرو ډزې کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوربند له موافقې 14 وارې سرغړونه کړې ده. د منسک د سولې موافقو له مخې د ټانکونو ضد میزایلو په ګډون د درنو وسلو کارول منع دي. د اوکراین دفاع وزارت دا هم ویلي چې وسلوالو ځواکونه یې لږ تر لږه یو بیلتن غوښتونکی وژلی او بلتن ټپي کړی دی. د بریتانیا ملکه الیزابت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د جرمني د صدر اعظم تیریزا می، د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل او نورو رهبرانو په ګډون د نورماندي جګړې د 15 اویایمې کلیزې د برخې اخیستو لپاره ملګري سوه. د 1944 میلادي کال د جون پر 14مه د متفقینو ځواکونه د فرانسې په سواحلو کې په پل کې دو سره په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې سبب شول. ملکه الیزابت او نورو رهبرانو د بریتانیا په جنوب کې په دې مناسبت جوړ سو مراسمو کې برخه واخیسته. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن جنوبي افریقا هندستان ته د 228 منډو هدف وټاکه. د انګلستان په ساوت همټن لوبغالي کې د دې لوبې په چا یاټاس جنوبي افریقا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړله. جنوبي افریقا په 20 سوارونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې جوړې کړې. څلور وکټې یوز ویندرا چاهال، دوه وکټې بوشمر کومار او دوه وکټې چسپریت بومرا واخیستې. د جنوبي افریقا یو لوبغاړی رن اوټ شو. د دغه لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 34 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ناتو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړ. یو شمېر لوري افغان ولسمشر غواړي چې پاکستان ته پکېدونکي سفر کړي د هغه هېواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي.
په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید پاس شي.
د افغانستان د سولې اعلی شورا بیا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو ملاتړ وکړي.
زموږ غوښتنه له ټولو خواوو را ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ پور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ ده. به واورئ چې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک اختر په څه ډول لمانځي.
بالا خو سار سر گرمی پر دل تا گرزو په بازار کې بالا غرم زو کوړت رډي خو بیر ته مسګار زو گرز بالا خو دون د ځین نست یو شنګیان لرو شي بالا ورسو.
په سیمه ایز موضوعات کې به ورچې د پاکستان پاوز خپل بودیجه کموي. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته سلام او بخي طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو په افغانستان کې سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړ. خغلی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو غړو او په افغانستان کې د تړون په ماموریت کې ښکېلو هیوادونو استازو ته له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد انتر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره شپږ ځل خبري کړي او پنځم ځل هم په پام کې ده. خلیلزاد په دې سفر کې چې څو ورځې مخکې پیل کړلې دي، مخکې په جرمني او پاکستان کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې وې. عصمت څاروان نور تفصیل اوروي.
د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ناتو په خپلې پاڼه کې خبر ورکړ چې خلیلزاد نن چهارشنبه په بروکسل کې د دې تړون په مرکزی دفتر کې د ناتو ټولو یو څلويش غړو او د خوست ملاتړ ماموریت په عملیاتو کې متحدانو ته په افغانستان کې د سولې د ورستیو حلو ځلو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ په دې کتنه کې وویل افغانستان لا هم د ناتو د عملیاتو تر ټولو لوړ لومړی توپ دی او ل خپل عملیاتي شریکانو سره یو ځای د خپل دی هدف په یقیني کولو کې ژمن دي چې افغانستان به هیڅ کله د تروریزم د صادرېدو د ټوپ په تخته نه بدلیږي. د همداراز وبل سفیر خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره حقيقي زمينه برابره کړي او دا مسأله اوس د افغانستان د ټولو سیاسي لوبغاړو او همداراز په مجموع کې د افغانانو د ایجنډا په سر کې ده. د ناتو سرمشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته هم داراست وویل دا زموږ د افغان دوستانو او زموږ ټولو په ګټه ده چې د سولې خبرې بریالۍ شي. د سولې د خبرو د بریالیتوب یو ضروري شرط دا دی چې موږ ټول هم نظر یو او د سولې د ټینګېدو لپاره ټول ورته لور ته حرکت وکړو. د ناتو سرمشي ټینګار وکړ چې د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوښ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او تمویل لپاره مرسته کوي. د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د سلام مشهور لپاره د 2013 میلادي کال څخه په بروکسل کې د ناتو مرکز ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پنځم سفر دی.
پرون هم په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې د تړون غړو په خپل هغې ژمنې ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلوونکو هیوادونو استازو پکې برخه درلوده، د ناتو ټولو غړو او متحدانو تایید کړ چې له دې ځواکونو سره به دوامدار مالي همکاري جاري ساتي او د پیاوړو امنیتي ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته انتللی شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له بروکسل نه مخکې په جرمني کې و. د جرمني له چارواکو سره هم د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون اوړمې ورځې خبرې رغندوي. د ویل له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
سبب یادی دی پروگرام وارده ای و موضوع هم ده سولی ده. ده سولی روانه حتی با بلاخره نتیجه ور کلیک کنه. ده غراز ده اختر پا دودنو او میلو هم غیگیگو پا دی پروگرام که کوال شی تاسو هم گردون وکری او ده موضوعاتو پا ارتباط خپل نظر ده زدری یادو لاری لنورو سر شریک کلی. بیا هم ده سولی ده روانه حتی لری نزو. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د چنګاه د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه پاکستان ته سفر وکړي. یو شمېر لوري له افغان ولسمشر غواړي چې پاکستان ته په کېدونکي سفر کې د هغه هېواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه ترسره کوي. عمران خان البته تر اوسه پورې افغانستان د سفر نو کړی. ژمنه کړی و چې له ټاکل کېدو وروسته به لومړنی سفر افغانستان ته وي، خو تر اوسه پورې نه ده راغلی. یوازې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پاکستان ته افغانستان ته راغلی و. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریکه کړي او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره مطرح کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستاني لوري سره پرې جدي خبرې وسی.
افغان ولسم د ولسمشر غوښتنه ده چې کله چې یمنګ همسای ملکوت دي، هر ملک دي، به خاصم پاکستان دي، په ډیر قاطعیت او په ډیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید باس سي. دا د سولې پروسه ډیر قوي موضوع، ډیر مهمه موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحثو کې اجنډا باندې او دی ولې دا په دې معنا چې اصلي د سولې پروسه کلی دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی غنی تیره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوی پاڼه پرانیزم. د یادونې ده چې ښاغلی غنی واک ته تر رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته و او افغانستان تمه لرله چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به د دغه هیواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړي. خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاده برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي، خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي چې په پاکستان کې حکومت نوې سوی د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزي او دوه اړخیزي غونډې سوی، نو پاکستان هم غواړي د خنیت لپاره ولسمشر غنی سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وایي د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
جمهوریت نه یوازې باید پاکستان ته بلکې ټولو هغه وادو ته خپل جمهوریت یا نور ملکونو چارواکي سفر وکړي چې ښاغلی خلیلزاد سفر کړی دی. هغه سفرونه د افغانستان د سولې پاس د امریکایي دریځ دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریځ نه دی روښانه کړی. همدا دې باید سوی دی چې طالبانو ورته ډاډ ورکړل شوی دی، طالبان لا به جوړ شوی دی او په ځغرنده خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وی سرچینې اسلام آباد د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غکته ویلي. په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستان غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریس کې نرمښت وخی. خو افغان سیاسي کارپو وحید مجدا چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو استازو ترمنځ خبرې لنګدې څاري وای، طالبان د امریکایي ځواکونو د وټلو د محلويش په اعلان کې ل خپل دریزه ان تیریږي.
و موردل چې یو شمیر لوري له افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې پاکستان ته پکیدونکي سفر کړي د هغې هیواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي. اشرف غنی تېره ورځ د اختر په مناسبت په یو لنډو خبرو کې اعلان کړ چې په راتلونکي کې په نږدې راتلونکي کې د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه هغې هیواد ته ځي او پر مختلفو موضوعاتو به د هغې هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت د غړو د وروستۍ پیښې په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسی حرکت یو شمیر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله وال ډلې دې د سولې غوښتونکو ملاتړ وکړي. طالبانو څلور ورځې مخکې په هلمند کې د سولې د ولسی حرکت یو شمیر غړي له ځان سره بیولي، تر اوسه پورې برخلیک هم نه دی معلوم. د افغانستان خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې حرکت له غړو سره خبرې کوي او ښایي ډېر ژر بیرته خوشي شي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو ډلو غواړي چې د هغو کسانو سره چې د سولې غږ پورته کوي یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو په خاطر همکاري وکړي. د دغه شورا وایان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره د طالبان لخوا د سولې د ولسی حرکت د یو شمېر غړو د بیولو په تړاو د غوښتنه مطرح کړه.
په دې اړه دا چې د طالبانو تحریک لاګوي نه غوښتنه لري، باغې اړه باندې موږ څه نه شو ویلې، ولې موږ غوښتنه لري ټول خواونه داده شي، پریږدي چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پریږدي راځي سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړیو د تیرې پنځشنبه په ورځ له لخکرګاه څخه د نادلی، ګرش او موساکلا ولسوالیو په لور خپل حرکت پیل کړ. هغه ولسوالۍ چې تر ډیره وسلوال طالبان پکې واکمن دي. خو د دغه ډلې د اړیکو مسؤل پاچا خان مولادات د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو د دې ډلې نږدې دېرش کسان له ځانه سره بیولي ول چې اوس ترې یوازې شپږ سپینګیري راخوشي شوي دي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د دغه حرکت له غړو سره کار نه لري، یوازې مشران له دوی سره خبرې کوي. کڅه هم خغله مولادات وایي چې طالبانو د دوی له ملګرو سره ښه چلند کړي، خو دا اندېښنه لري چې د خبرو جزئیات او د دوی ځای باید مشخص شي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یک شنبه په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ته به اجازه ورنکړي چې د طالبانو تر واک سیمو ته ننوسي، ځکه په خبرې یاد حرکت د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا د سفارت په مستقیم دستور سره کار کوي. خغله مجاهد بیا د چهارشنبه په ورځ په ډېره ازادي راډیو ته په یو سوالي پیغام کې لیکلي چې د اختر په ورځو کې لسیم سره اړیکی پرې شوی او په څو ورځو کې به په ډېره جزئیات شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه په دې باور دی چې طالبان به د یاد حرکت غړي ډیر ژر خوشی کړي.
دا یوازې طالبان ته ورځي، دا معنا ورکوي چې طالبانو په افغانستان کې احتیاج پیش کړی دی، بلکې موږ احتیاج نه دی پیش کړی، تاسو دې خارجانو پیش کړی دی، دلته افغانستان ته راغلی دی، نو دا غوسه خبره وکړي. زه فکر کوم چې او داسې باندې وی طالبان منودي بنجانوي
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز له کرګه کې تر هغه انتحاری عملی ورسته چې شپاړس کسان پکې وشل شول او 25 نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ ترڅو د جګړې خېل غاړو ته د سولې پیغام ورسوي.
د سولې د ولسی حرکت د یو شمیر غړو د په اړه مو چې څو ورځې مخکې طالبانو لشکرګاه او بخې په موساکلا کې له ځان سره بیولي دي، په دې اړه مو واورېدل. د دې حرکت یو شمیر غړي موساکلا ولسوالۍ ته پر لاره او طالبانو له ځان سره بیولي چې تر اوسه برخلیک هم نه دی معلوم. د دې حرکت د لیو مسؤول سره باچا خان مولادات سره د زما همکار صفی الله ستنګزی غږیدلې او څخه ویلي چې په هغه سیمه کې چې د دوی د حرکت غړي نیول شوي دي، آیا دا د طالبانو دوی مطمئن دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده؟
دا سیمه چې زما ملګری ورته درشل دي مساکلا کې نو زاد درود سیمه ده لکلو نه رئیس طالبان دلی ورتیجه او دا خلک دي طالبان دي کومې ځکه طالبان دا منلې ده د دې سیمې مسولین، اما د خپل افغانان په دې خبرتي په لوي کچ طالبان دا خبر تر اوسه نه ده منلې. دا ډیره واضح ده چې هغه طالبان کوم څه ورګر ورسټل دي
له طالبانو څخه واړې په سیمه کې چې اوس ملګری ورسره دی او عوالم تاسو ته نه درکې.
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، یا به دوی خبرې روانې وي، او د دې لپاره چې د ټول افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دوی خبرې به پر چش باندې کیږي تر څو د ټول افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. زموږ هیله دا ده چې دوی یو د خبر په ډول باندې دغه خلک خبر کړي.
د سولې د ولسی حرکت یو غړی او د دې حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولا دادو.
خبری مجله اوري
ورسته به واورئ چې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک اختر په څه ډول لمانځي. خو اوس براسو په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نننۍ لوبې ته زما همکار سالی محمد سالی په دې اړه نور معلومات را ټول کړي دي دلته په سټډیو کې را سره دی. سالی صاحب، نننۍ مسابقه څنګه روانه ده؟
بله ډیره مننه نوري صاحب. د کرکټ د 2019 نه د کال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د جنوبی افریقا او هندستان ترمنځ مسابقه روانه ده. هندستان ته جنوبی افریقا د 223 منډو هدف ټاکلی دی. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې د دې پچ د دې لوبې پچا یا ټاس جنوبی افریقا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د لوبې تر پیل مخکې توقع دا و نوري صاحب چې جنوبی افریقا شي هندستان ته لوی هدف وټاکي، ځکه چې د دوی تکړه لوبغاړی هاشم عمله چې په تیره مسابقه کې نو په دې مسابقه کې برخه درلوده، خو عمله هم ونتوانید چې زیاتې منډې وکړي، یوازې شپږ منډې جوړ کړې. بل د جنوبي افریقا دویم تکړه لوبغاړی چې د امید سترګې وراوښتې کوینتون دیکاکو، خدای هم یوازې وتوانید چې لس منډې وکړي. دغه شپه هندوستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي، لس منډې کړي دي او درېیم اور روان دی.
د هند د ټیم د توپ اچونکو په اړه راته ووایاست چې څومره نړیوال شهرت لري.
بله، د دوی توپ اچونکي نړیوال شهرت لري. دغه راز توپ وهونکي هم نن هم څلور وکټې یوزویندرا چاهل واخیستلې، دوی وکټې بوبیشنر کومار او دوی وکټې چسپریت بومرا واخیستلې. د جنوبی افریقا یو لوبغاړی په دې مسابقه کې نوري صاحب رن اوټ شو.
بله، افغانستان هم په دې نړیوال کرکټ جام کې ګډون کړی، تر اوسه دوه لوبې کړي. افغانستان وضعیت څه ډول دی؟
افغانستان خپل دریمه مسابقه د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 15 بجو د نیوزیلند پر وړاندې کوي. هغه څه چې تاسو ویل چې افغانستان دوی لوبې کړي دي، دواړه لوبې بایللې دي، یوه د استرالیا پر وړاندې وه، بل هم پرون اوس وچه د سریلانکا پر وړاندې وه، هغه هم افغانستان بایلو ده او نتوانی چې دا مسابقه وګټي.
څه ویل کیږي چې دا لوبه به افغانستان وګټي؟
را روانه لوبه؟
بله،
سخته ده، ځکه چې ځینې پیچونه یا میدانونه داسې وي چې هغه کې ډېرې لوبې نه کیږي یا ډېر نورې نه جوړیږي، خو ځینې میدانونه بیا داسې وي چې هغه کې په اسانۍ سره یو ټیم کولی شي چې لوی هدف مقابل لوري ته وټاکي. نو به کتلی شي چې سبا هوا څنګه ده، رطوبت څومره دی او افغان لوبغاړي څومره امادګي لري.
په دې هیله چې افغانستان له نیوزیلند دا لوبه وګټي، او که چیرې دا لوبه وګټي دا به لومړنۍ په دې جام کې لومړنۍ بریا وي. ډېره مننه.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
ازادي راډیو هاورې هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. او اوس به مو هم په اورزګان کې د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت ترینکوټ ته بوز چیرې چې لتیری ورځ رئیس د اختر دودیز ملي پیل شوې دي.
دا شور او زواج په ترینکوټ شار کې د میلیانو دي نه د موټرو. دا د ترینکوټ شار دی. دغه شار دروازې افغان پوځیانو د اختر په لومړی ورځ تړلې دي. دغه شار ته افغان پوځیان یوازې خلکو ته پلی اجازه ورکوي، نه د موټرو او موټر سایکلانو سره، ځکه دغه شار ته خلک د اختر د میلو لپاره راځي. که څه هم په نورو ولایتونو کې خلک د اختر میلې په لورو پرتو سیمو کې ترسره کوي، خو د اورزګان ولایت خلک بیا د اختر په څلورو ورځو کې د ترینکوټ شار ته راځي او دلته خپلې اخترز میلې ترسره کوي. زه هم دا اوس راغلیم د ترینکوټ شار منار څلور لارې ته. دغه سیمه د ترینکوټ شار زړه دی. په دغه سیمه کې زرګونه خلک لیدل کېږي چې هغوی جنګونه کوي. په دې کې ماشومان هم سته، ځوانان هم سته، او د دې تر څنګ د پاخه عمر لرونکي کسان هم سته. دوی راغلي دي تر څو دلته هغوی جنګونه وکړي او د اختر اخترز میلې ترسره کړي. دلته له ځوان سره وژغېدم چې څنګه د اخترز میلې د پخوا په پرتله باندې.
بالا خو سارس در گرمی برد علت گرزو با بازار که بالا غرما زو کورت رو دیو خرو بیرد مزگار ازو گرز بالا خود دون دی زین است و شنگیان رو روش بالا وارسو
دا بیا ده ترینکوټ شار بیل سیمه ده. په دغه سیمه کې بیا محلی سندرغاړي میلیانو ته سندرې وایي او میلیان ورڅخه خوند اخلي. د دغه مالی سندرغاړو کنسرتونو ته هم زرګونه کسان راغلي دي. ترینکوټ شار کې دغه اخترز میلو سره زیات شمیر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابرېږي. د دې لړل یو هم محمد نسیم دی. د دې ورځې 3000 افغانۍ تر 4000 افغانۍ پرې ګټي.
بل اخو دوه کارټونه وځي بس داسې 5000 4000 داسې کیږي. فشالې دوم پیسې بل اخو کال کې دغه دوه کارټ فشالې دی ولې اختر کښنه اخته.
د ترینکوټ شار میلیان وای شاش کال اختر شدي، خو هغه څنګه دی لکه د تیر کال کوچنی اختر. دی لشکیل خو څخه غشتنه کوي چې وسلې پرمځکه کشي دی او سول سره وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د ترینکوټ شار.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوز په یو بیسار اقدام کې منل چې بودیجه دې کم شي. د خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان کړی او ویلي چې د پوز بودیجه دې لپاره کمیږي چې هیواد اقتصادي ستونزې لري. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ وویل پوز موافقه کړې چې د هیواد له بودیجه سره د مرستې لپاره خپل لګښت کم کړي. پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر پور له ورکول سره موافقه کړې ده او تر دې وړاندې سعودي عربستان، متحده عربی امارات او چین هم پاکستان ته د میلیارډونو ډالر پور منصور کړي، خو دا هیواد لا هم جدي اقتصادي ستونزې لري. د پیسو د نړیوال صندوق د پور د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت مکلف دی چې یو لړ جدي اقدامات وکړي څو په خپل راتلونکي مالی کال کې د بودیجې کسر کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر باید تر 15 میلیارد ډالر پورې لږ شي، خو د پاکستان مخکینی حکومت دا جرأت نه درلود چې د کسر د کمولو لپاره د پوز بودیجې کم کړي. د پاکستان د ځینو پخوانیو ملکي مشرانو خلاف عمران خان د پاکستان له پوز سره نږدې اړیکې لري. تاکل شویل چې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر حفیظ شیخ د روان جون په 11مه د خپل هیواد د راتلونکي مالی کال چې په جولای کې پیلېږي مصرفي پلان اعلان کړي. د پاکستان له اداري سیستم سره سم فدرالي یا مرکزی حکومت باید د مصرفي بودیجې نیمایي برخه څلورو ایالتونو ته ورکړي او پاتې نورې پیسې د پوز لګښتونو ته ځانګړي کړي. عمران خان په دې خاطر چې پوز د بودیجې له کمیدو سره موافقه کړې د هغه مننه کړې او ویلي چې دا اقدام له مالی نظره په دې حساس او خطرناک پړاو کې اغیزمن دی. د بودیجې له کومولو سره د پاکستان د پوز موافقه مرسته کوي چې افغانستان ته نږدې قبایلی سیمې او بلوچستان د پرمختیایي چارو لپاره زیاتې پیسې ترلاسه کړي. دا دوی سیمې ناکرارې دي. د پاکستان مخکینی حکومت پوځي بودیجه په سلو کې شل ډیره کړې وه. د پاکستان د پوځ ویندوی وویل د یو کال لپاره د پاکستان د پوځ د بودیجې کمیدا د هیواد امنیت ته تاوان نه پیښوي. د دغه هیواد پوځ د نړۍ یو له لویو پوځونو څخه دی، خو منتقدان وایي چې د دومره لوی پوځ ساتل غیر ضروري دي او پاکستان ته پکار ده چې د دې پر ځای پر عامه روغتیا او تعلیم پیسې زیاتې ولګوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.